د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په کابل کې په یو امنیتي شرکت د ورستۍ حمله له کبله د یو برتانوي په ګډون لستنه وژل شوی او د 15 بهرنیانو په ګډون 20 نور ټپیان دي. افغان حکومت د جنوا د کانفرنس د بریالیتوب خبر ورکي او چې په دې کانفرنس کې نړیوال ټولنې واربیا له افغانستان سره ژمنه تازه کړې او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشۍ انتخاباتو په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره شپېتونه تر اویا او پورې په سلو کې چمتووالی لري. دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مزاج مل اند شمشاد زدران په همکاري یار کلی کوم په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو. خو پیل خبرونو کو فرشته جلال سید افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د کورنی چار وزارت وای په کابل کې پر جی اس 4 امنیتی کمپنۍ د تروریستانو په حمله کې لستنه وژل سوي او 20 زخمیان دي. د ملي یووالي حکومت وای په جنیوا کې نړیواله غونډه بریالۍ وه. ملګرو ملتونو په هلمند کې د ملکی تلفاتو د رپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر ناټو ژغ کړی چې د ازاق سمندرګي ته خپل بیړۍ ورواستوي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د کورونی چار وزارت وای په کابل کې پر جی اس 4 امنیتی کمپ ته تروریستانو په حمله کې لستنه وژل سوي او 20 زخمیان دي. د کورونی چار وزارت مرستيال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل
له بعد مرغه په دغه تروریستي بریټ کې لس نفر خپل ځان د لاس اور کړی دي چې په کې شپږ نفر افغانان شهیدان شوي دي. یو نفر انګلیسي دی، د انګلیس هیواد دی، بریتانیا څخه هم وژل شوی دی. یو درې نفر نورې چې دی هغه مجهول هویت دی، هویت معلوم نه دی. همدا چې معلوم شي تاسو ته به معلومات درکوو. 20 نفر نور هم ټپیان دي په دغه رویداد کې، چې 12 نفر د نیپال هیواد دي او 15 نفر د انګلستان، نور ټول افغانان دي.
حمله د سهار په 4:30 بجو پای ته ورسیده. نصرت رحیمی ویل حمله څلور تروریستانو کړی وو او ټول وژل سوي دي. و سوالو کسانو په جی اس 4 کمپ کې 310 تنه چې شپږ ډېر افغانان او پاتې بهرنیان وو يرغمل کړی وو. د کورنوي چارو وزارت وایي ټول يرغمل شوی وګړي امن ځای ته لېږدول سوي دي. د حمله مسؤلیت وسوالو طالبانو اخیستی. د افغانستان د ملي والی حکومت وای په جنیوا کې نړیواله غونډه بریالۍ وه. د اجرایی ریاست مرستيال ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې نړیواله غونډه کې له طالبانو سره د حکومت د سولې د پروګرام پراخ هرکلی وشو چې د حکومت لپاره مهم برای دی. ورته خبره تقریبا په د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد خبرګه کړی ده. خلیزاد نن پر ټویټر لیکلی دا چې نړیواله ټولنه په جنیوا کې راټوله شوه، د افغانستان حکومت اصلاحاتو ته وهڅاوه او د خپل ملاتړ ډاډ یې ورکړ. مثبته خبره ده. خلیزاد په دوی د ټویټ کې لیکلی دي چې د اقتصادي عمل داسې یو پلان چې د سولې تر موافقې وروسته افغانستان ته پنګ راوړي ټول افغانانو ته د سولې ګټه رسولای شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په هلمند کې په ورستۍ وونه کې خنړې پیښې د اندېښنې وړ بللې دي. یوناما نن پر ټویټر لیکلی چې په هلمند کې په یو ورستۍ وونه کې د کوچنیانو په ګډون د زیات شمېر ملکي وګړو د وژل کېدو معتبر رپورټونه ورسېدلي او اندېښنه لري. یوناما ویلي د جګړې ټولې خواوې مسؤلیت لري چې د نړیوالو بشري قوانینو پر اساس د هر وخت د ملکی وګړو امنیت ته پام وکړي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت امریکایي قواو پرون تایید کړ چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو هوایي حمله شوې ده. د امریکایي قواو ویندوی په دې حمله کې د ملکی وګړو د تلفاتو خبر تایید نه کړ، خو د هلمند والی وویل چې ملکی وګړو ته تاوان رسیدلی او دقیق شمیر یې لا نه دی څرګند. په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي عبدالودود پوپل ویلي چې په ګرمسیر کې د ملکی تلفاتو شمیر ډېر شو. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن پر ناټو ژغ وکړ چې د ازاق سمندرګي ته خپل بیړۍ ورواستوي او د اوکراین په دفاع کې مرسته ورسره وکړي. هغه نن له جرمنی ورسپانې بیلت سره په امریکا کې وویل هیله لري چې اروپایي هیوادونه به له روسیې د اوکراین په دفاع کې کلک ګامونه واخلي او پر روسیه به بندیزونه زیات کړي. د یکشنبې په ورځ د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې. شپږ اوکراینیان یې زخمي کړل او څلور ویشت تنه اوکراینیان یې برمته کړل. په ګرجستان کې د جمهوري ریاست چوکۍ د حاکم ګوند کاندیدی سلومې زورابیشویلی ګټلې ده. د دې انتخاباتو نړیوالو څارونکو نن وویل چې کاندیدانو پر رقابتي او آزاده فضا کې کمپاین کړی، خو یوې خوا زیات امتیاز درلود چې حق یې نو، او له دواړو خواوو د انتخاباتي مبارزو منفي فضا د انتخاباتو پر پروسه اغیز کړی دی. په ګرجستان کې د حاکم ګوند مخالفانو ویلي چې په انتخاباتو کې درغلي شوی او د مظاهرو ژغې کړی دی. د ګرجستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن وویل چې سلومې زورابیشویلی په دوهم دور ټاکنو کې لږ تر لږه 9.52 رای ګټلې دي. د ګرجستان مخکنی صدر اعظم بدزینا ایوانشویلی چې په هغه هیواد کې له پیژندل شوو میلیونرانو دی د سلومې ملاتړ کړی دی. په ګرجستان کې پرون د جمهوري ریاست انتخابات چې دوهم دور ته وتلي وو ترسره شو. سلومه زورابیشویلی پرون په تبلیسی کې خبري اعلان ته وویل موږ بلاخره په کلکه د خپل هیواد گذشته رد کړه، هغه گذشته چې زموږ د ټولنې پرمختګ یې کمزوری کاوه. زموږ هدف په ګرجستان کې سوله او ازادي ده چې ټول وګړي مساوي حقونه ولري. زموږ له هغو کسانو سره چې ماته یې نن رایه نه ده راکړې ډیالوګ غوره بللی. د ګرجستان د ملي اتحاد غورځنګ په نوم ګوند چې د هغه هیواد مخکنی ولسمشر میخایل ساکاشویلی جوړ کړی او د مخالفو ګوندونو مشري کوي، د جمهوري ریاست لپاره له کاندید ګریګول اوشادجی ملاتړ کړی و. د ګرجستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې اوشادجی په دوهم دور کې 40.48 رایې ګټلې دي. او د چین پیژندل سوی اکاس لو ګوانګ به درک شوی دی. د هغه ښځې او د بشري حقونو یو شمېر ډلو ویلي چې لو په شینجیان ولایت کې وو او له څو اونیو راهیسې به درک دی. له تهدید سره مخامخ خلک په نوم یوې ادارې چې په جرمني کې فعالیت کوي د نومبر په 28 ویل چې لو ګوانګ درې اونۍ مخکې د چین په شمال لویدیځه سیمه شینجیان کې پولیسو نیولی وو. په جرمني کې د مدافع ډلې ویلي چې د لو ګوانګ د ژوند په اړه جدي اندېښنه لري او د هغه د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د لو ګوانګ عکسونو درې واره د ورډ پرس فوټو نړیواله جایزه ګټلې ده. هغه له خپلې ښځې سره په امریکا کې اوسېده. د هغه میرمنې ویلي چې لو ګوانګ د عکسونو اخیستلو لپاره د شینجیان قاشغر سیمې ته تللی وو او د نومبر له درېیمې یې خبرې نه دي ورسره کړې.
دوستانو خبرونه ملاحظاتی راډیونه واوریدل. فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لیدلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې په یو امنیتي شرکت د حملې له امله د یو برتانوي په ګډون لس تنه وژل شوي او د 15 بهرنیانو په ګډون 22 نور ټپیان دي. په دې موضوع به تازه حال درته وړاندې کړو. له دې مهم خبره وو چې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي دغلته د تېرې شپې په عملیاتو کې شپږ ملکیان وژل شوي. افغان حکومت ویلی طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ده او په دې لړ کې سیمه ییز او نړیوال اجماع له افغان حکومت سره شته. دا موضوع هم څېړو. دا به هم واورئ چې د افغان حکومت چارواکو د جنوال کنفرانس وروسته دا کنفرانس بریالی بللی. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو پر ناټو غږ کړی چې د ازوف سمندر ته خپلې کښتۍ واستوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې په یو امنیتي شرکت د حملې له امله د یو برتانوي په ګډون لس تنه وژل شوي او 15 بهرنیانو په ګډون 22 نور ټپیان دي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي د دغه امنیتي شرکت نږدې 300 کارکوونکو د 8 ساعتونو لپاره عمل کړی وو. په همدې حال کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په استخباراتي ادارو کې کمزوري د دې سبب کیږي چې دغه ډول حملې زیاتې شي. اکرام الله اکرام رپورټ راکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حمله د چهارشنبې په ماښام شپږ بجې او څلوېښت دقیقې د موټر بم په کولو سره پیل شو. وروسته څلور وسلوال د G4S په نوم امنیتي کمپنۍ ته ننوتل. د وایي حمله کوونکي نږدې لس ساعته یعنې د پنځشنبې د سهار تر څلور نیمو بجو پورې له امنیتي ځواکونو سره وجنګېدل. ښاغلی رحیمی زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو عملیاتو ځکه ډېر وخت ونیو چې حمله کوونکو د یاد شرکت 313 کارکوونکي له ځان سره غمل کړی وو. نو وړي وای چې په يرغمل شویو کسانو کې شپږ دشتن افغانان او پاتې نوري بهرنیانو خو امنیتی ځواکونه وتوانیدل چې د سهار په 3 بجو د حمله کوونکو لل منځوړلو وړاندې یاد کسان وژغوري. خاغلی رحیمی په دغه پیښه کې د وښتو زیانونو پاړه وویل.
له بعد مرغه په دغه تورسي بریټ کې لاس نفر خپل ځن لاس اور کړی دی چې په کې شپږ نفر افغانان شهیدان شوی دی، یو نفر انګلیسي دی، د انګلیس هیواد دی بریټانیا چې هغه هم وژل شوی دی، یو درې نفر نور چې دی هغه مجهول هویت دی، هویت معلوم نه دی، همدا چې معلوم شي تاسو ته معلومات درکو. وو ویش نفر نور هم ټپیان دي په دغه رویداد کې چې 11 نفر د نیپال هیواد دی او 15 نفر د انګلستان، نور ټول افغانان دي.
تیر شپه د کابل په ختیځ کې د نهم امنیتي او زیاړوند د صنعتي پارکونو په سیمه کې د جی 4S په نوم یو امنیتي کمپنۍ تر حمله لاندې راغله. یو شمېر رسنۍ راپور ورکړي چې یاد شرکت برتنوي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد رسنۍ ته په استولې اعلامیه کې ویلي چې یاد حمله د دوی د 15 وسلوالو لوري تر سره شوی، او دای کړي چې په دغه حمله کې لزګونه کسان وژل شوی او سلګونه نور ټپیان شوی دي. په افغانستان کې په بهرانیانو او افغان پوځیانو دا لومړی حمله نه ده. لدی وړاندې هم په کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د ورته حملو پر مهال کورنۍ او بهرنۍ سرتیرو ته مرجوب لا وخته ده. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د تیر شپې حملې یو وار بیا وخوده چې د افغانستان په کشفي او استخباراتي ادارو کې کمزوري موجوده دي. لډلی محمد اګل مجاهد د پنځمه پورز ازادي رادیو ته ویل تر هغه وخت چې استخباراتي ادارې تقویه نشي د دغه ډول حملو مخنیوي ستونزمن کار دی. دی وایي له شک پرته چې د افغانستان په استخباراتي برخه کې کمزوري موجوده دي، دا باید ټول ومنو چې دا ضعف دی او هغه پلانونه چې مخالف وسلوالي نیسي افغان استخباراتي ادارې ترې خبر نه لري او نه هم د هغوی په منځ کې نفوذي کسان لري. د ښاغلي مجاهد په باور هر وخت د سولې د خبرو له ګرمېدو سره وسلوال مخالفین هم خپلو حملو ته زور ورکوي. دی وایي د دغه ډول حملو تر شا د سیمه ییزو استخباراتي کړیو لاس وي او په دې سره غواړي چې د سولې روانو هڅو ته زیان ورسوي.
اخوا د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تیر شپه ګډو ځواکونو پوځي عملیات کړي دي او شپږ کسان پکې وژل شوي. خزای خلک وایي چې وژل شوي ټول ملکیان دي. روح الله انوري په دې اړه له سیمې رپورټ راکړي.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل درې اړوند د پلاردرې په سیمه کې تیر شپه نړیوالو او افغان ځواکونو پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وخته ده. د سیمې یو تن اوسیدونکي حاجی محمد کامل د پنځشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل تیر شپه بهرني او افغان ځواکونه د پلاردرې سیمې ته تللي او هلته ولسی وګړي وژلي دي.
دا ولسی خلک دي، دا په بازار کې دکانونه لري، لاندې کورونه دي، نیم پاس دي، دای شهیر دا راوتی وو پرونه ری دي کړی دی. ول سوال ته موږ ته کومه خوشي سرپناه نه روغه پرتی دي، ما خوشتان دي نه بچی دي، کوم کور کې چرنا را راغه دروازه ته کولی چې سره راوتی دی، شړې دی خپل ما سمان په مخ کې د خپل کورونه په مخ کې، او کوم کورونو کې چرنا نه شادي ته بمونه ورته دي. دا د څه عمل شو راځي دا نو ولسته ده مانو ده نو 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 اسلام ته ده مانو ده دا دنیا قانون تر منلو دے کسان دی ٹولا لکان دی جوانان دی کم عمر خاوندان دی.
په ولسی جرګه کې د کونړ استاد مولوی شاهزاده شاهد هم وایي چې په عملیاتو کې ټول عام وګړي وژل شوي او باید چې حکومت او نړیوال ځواکونه خپل عملیات په ډیر احتیاط ترسره کړي او د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې مخه دی ونیسي.
عجز خلک په کې پاتې و اکثر د ټولو نه خلک پوتی دي، او دا غریب او بیچاره خلکو دا ټول ولسی خلک دي په خپل کورونو کې شهادت رسولې شوی دي. دا ډېره د افسوس خبره ده. خپل غږ به اوچته و دلته په مرکز کې مو په ولایت کې مو
د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مسامیم وای عملیات تر سره شوی او سیمه تپلاوه تللی څو معلومه کړی چې وژل شوی وسلوال مخالفین او کولسی وګړي دي.
د داعش په ضد عملیات تر سره شوی لومړی معلومات له مخې بدغه کې شپږ کسان مړه دي. د سیمه ته د تحقیقات او د پیښې کولو لپاره امنیت قوماندان په مشرۍ باندې هلته هیئت لیږل شوی دی. دغه پیښه د نږدې نه څیړي، د سیمې خلکو سره مې
هغه وایي په څوکۍ کې ولسی خلکو د اسدآباد جلال آباد لاره هم تړلې او هڅه کوي لاریون ختم او لاره پرانستل شي. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل کې په داسې حال کې په پوځي عملیاتو کې ولسی وګړي وژل کیږي چې د تیرې سه شنبه په شپه د هلمند په ګرمسیر کې په جګړه کې تر دیرشو پورې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
لا کونړنا غزنی ته ځو. په غزنی کې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دغه سیمه کې لږ تر لږه تر شلو زیات خونځې تړلې دي. حبیب الله تاثیر په اړه نور تفصیل راکړي.
د غزنی د پوهنې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله لا هم 25 دولتي مدرسې او ښوونځي تړلې دي چې له امله یې زرګونه زده کوونکي له زده کړو څخه بې برخې دي. دوی وایي که څه هم چې تیر کال د دغه بندو ښوونځیو او پوماری پورې د مربوطو دیني مدرسو شمیر دوه چنده و، خو لا هم دغه ماشومان له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د غزنی د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي هیڅ نه پوهیږي چې دولت زد وسلوالو دغه ښوونځي ولې تړلې دي. ازادي راډیو ته یې وویل د دغه بندو درسګاو زیاته برخه دیني مدرسې دي چې د پوهنې ریاست پورې تړاو لري.
اته څلوېښت هغه مکاتب چې مخکې تاسو یادونه وکړئ، درویشت مکاتب له دود څخه پرانیستل شوي دي د شاګردانو په مخ باندې، بیا هم 25 مدارس او ښوونځي شته چې هغه فعلا هم مسدود دي، تړلې دي. او یو نقطې ته ډېر په ښکاره اشاره کولی سم، هغه دا ده چې په دغو 25 باقي مسدود مکاتب یا مدارس اکثریت یې د موږ دارالحفاظ یا دارالعلوم یا مدارس جادوی. او نه پوهیږم چې اصلي دلیل به څه وي. مخالفین دی حکومت په دې کې ډیر هغه دریزه ده چې دا باید په هیڅ صورت نه باید پرانستل شي.
که انصار د دغه دینی مدرسو او ښوونځیو بندول د دولت زد وسلوالو کار ګڼي، خو وسلوال طالبان بیا وایي دوی هیڅکله هم د زده کړو مخالفت نه کوي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل نه غواړي چې د ماشومانو پر مخ د ښوونځیو او دینی مدرسو درگاوی وتړي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت اوسیدونکي په غزنی کې د پوهنې له روان بهیر څخه ناخوښ دي او وایي څنګه چې په کار ده هغه ډول کار نه ورته کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
افغان حکومت وایي د جنوا کانفرانس بریالی تر سره شو. په دې کانفرانس کې نړیوالې ټولنې یو ور بیا له افغانستان سره خپلې ژمنې تازه کړې. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمیر غړي هم دغه کانفرانس بریالی بولي، خو وایي د سولې په برخه کې باید د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو هیوادونو فشار زیات شي. اکرام الله اکرام په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
افغان حکومت په جنیوا ناسته کې له دغه هیواد سره د اروپایي ټولنې او د آسیا د نړیوال بانک اعلان شوی مرسته لاسته راوړنې بولي او وایي چې په دغه ناسته کې ګډون کوونکو هیوادونو د افغان حکومت له کړنو خپل ملاتړ اعلان کړ. اجرائیه ریاست وایي د افغان حکومت د سولې له وړاندې شوی طرحې د نړیوالو ملاتړ د دغه کانفرانس بله لاسته راوړنه وه. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د پنج شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مهمه خبره دا و چې نړیوال شورنې افغانستان کې خپل شتون نه داد ورکړي چې دوی به افغانستان ته مرستې جاري ساتي. د سولې له پروسه مهمه پروسه وه چې ټولو په یو وخت له هغه کومه طرحه چې رئیس اجرائیه او رئیس جمهور وړاندې کړه او په هغې باندې هلته خبرې وکړي، ټولو له دین سره د همکارۍ ډاډ ورکوي او ټولو په یو وخت له د افغان حکومت له دریځه او د افغان حکومت له هڅو او هغه اصلاحاتو چې په مختلفو برخو کې راغلي دي
د جنیوا ناسته د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ ناوخته پای ته ورسېده. په دې کانفرانس کې د افغان ولسمشر غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او لوړ پوړو افغان چارواکو تر څنګ د نږدې شپېته هیوادونو او 15 نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. د جنیوا ناسته چې دوه ورځې دوام وکړ د افغانستان پر سولې، اقتصادي ځان بساینې او په دې هیواد کې په بېلابېلو برخو کې د شویو پرمختګونو په اړه پکې بحثونه وشول. وړاندې ویل کېدل چې په دغه کانفرانس کې به افغان حکومت د بروکسل په کانفرانس کې د شوی وجمنو پاړه هم نړیوالې ټولنې ته حساب ورکړي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزنوي په دې برخه کې د افغان حکومت حساب نړیوالو ته د قینات وړو خو د لا عملی کولو سپارښتنه وکړي. د جنیوا په کانفرنس کې اروپای ټولنې په افغانستان کې د 400 میلیون یورو په ارزښت د مرستو اعلان هم وکړ. راپورونه وایي چې د مرستې به د دولت جوړولو، د عامه سکتور د اصلاحاتو، روغتیا، عدالت، انتخابات او د غشان د مهاجرت او بې ځای کېدو په برخو کې مصرف شي. تیر ورځ چې د یاد کانفرنس وروستۍ ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کانفرنس له ګډونوالو سره د افغان حکومت د سولې طرحه هم شریک کړه. که څه هم د اجرائیه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون وای له دغه طرحې نړیوالو ملاتړ وکړ، خو د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وای چې په دې برخه کې باید د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو هیوادونو فشارونه زیات شي. د دغه کمیسیون غړي نادرخان کټوازی د پنجشنبې په ورځ
ازادي راډيو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د جنیوا کانفرنس یو بریالي کانفرنس وباله.
د سولې په اړه باندې ټول په یو غږ باندې د افغانستان د حکومت د پریکړو ملاتړ وکاو او له ټول سیلو خو مخصوصا له غوډنو غوښتي وګختل کلک باندې چې په افغانستان کې باید چې د سولې په اړه باندې همکاري وشي. په لنډو کې که زه درته وایم، زه دغه ناسته یا د افغانستان لپاره ګټوره بولم.
خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي کومې هیلې چې د جنیواله کانفرنس موجودې وي ترلاسه نشوي. له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل که څه هم په زماني لحاظ د جنیوا کانفرنس د افغانستان لپاره خورا مهم بلل کېده، خو په خبرۍ افغان حکومت نړیوالو ته د بروکسل په ناسته کې د شوي وژمنو حساب ورنه کړای شو. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان چارواکي وایي چې په جنیوا کانفرنس کې دوی سره د نوو مرستو ژمنې وشوې او دا کانفرنس یو بریالی کانفرنس و. خو یو شمېر کارپوهان بیا وایي که څه هم نړیواله ټولنه د جنیوا په کانفرنس کې د افغان حکومت له شو فعالیتونو خوشحاله نه وه او یا یې قناعت نه و حاصل شوی، خو د افغانستان شرایطو ته په کتو او همدارنګه په افغانستان کې روانو ناامنیو ته په کتو دوی د افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ژمنې تازه کړي. له دې ډلې یو هم د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی دی. له ښاغلي صافی سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په پیل کې د جنیوا د کانفرنس د بریاو په اړه ترې پوښتلي.
زه فکر کوم چې دی کې هغه عمومي صورت سره د افغانستان کې د سولې د راتګ په محاسو باندې تاکید شوی دی او یو اجماع منځته راغلی ده چې باید چې افغانستان کې سوله راشي او ټول جنګیالیو خوانې غوښتلي چې توپک په کېدي او په ډیموکراتیکه پروسه کې داخل شي. او بل هغه مرستې و هغه چې دوی وعده کړې وې او شته دي افغانستان ته به مرستې په آینده کې هم ادامه لري، مګر د شفافیت باید منځته راشي او فساد باید له منځه لاړ شي.
یعنی کوم ژمنې چې افغان حکومت کړی له نړیوالو سره فکر کوي چې د پکړو کارونو د قناعت خپل شو؟
زه فکر کوم چې وي بسل بسلو کې قناعت کړی، مګر سره د دې هم نظر د وضعیت امنیتي ته په کتو د افغانستان د خلکو وځي بد حالت ته په کتو سره ژمنې د مرستو د ادامې شوي دي.
په ټوله کې استاد سیاسي کارپو په توګه ستاسو ارزیابي دي دغه غونډه په ټوله کې څنګه کامیاب وه غونډه که څنګه؟
والا که موږ وویل چې دې غونډې نه موږ ته دغه یو څه منځته راځي تر څو خپل ځانونه هلته اسلام نه کړو چې هغه ټولنه به زموږ په پنځه نورو کالو کې هوسا کړي، دا فکر یو تخیلي فکر به وي، عملي نه دی. او غیر دیگه نه هم که نور امرست هم کیگی بیا هم شرط ده غم رستو ده پسام و مصرف اولو او پریشتیا توگه ده افغانستان خلکو تم رست رسول او دی مشکلات علول دا واده پا حالت که وجود لری، اما پا عمل که امکان نلری. خب بیا هم اما پخانه جمنه چه دوی کشپ ده فیصد عمل کری، 50% هم ادای کری چه مگه ده حال کری، نور مشکلات و بیا هم روی پسل و کسل ایده نقوالی چه باید تدبیق چی او ده که باید آینده حکومت یا فعلی حکومت که دوام که کنه که یار حکومت چی باید چه اغم را دی.
دوستانو زموږ له ازادي راډیو نه اوري د افغانستان د حقوق د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزي استاد پوهان ودیر صافی و چې د افغانستان په اړه د جنیوا په کانفرنس نظر څرګنداوه. اوس په هم د څو عامو افغانانو نظرونه واورو چې هغوی د جنیوا د ترسره شوي کانفرنس په اړه چې پکې نړیواله ټولنې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړي څه وایي. دا وکس پاپ ابراهیم صافی راټول کړي.
زمانم عبدالباقی عمری دی. جنوا د ناستې پر د بعد زمانه زردا دی چې افغانستان خلک سولې اړتیا لري، ضرورت لري او سولې هم برم ضرورت دی په دې وطن کې، ځکه دغه څو کاله پرله پسې جګړې زمونږ خلک ډېر ژوبل کړي، زمونږ وطن یې ډېر ځپلی دی او زمونږ خلک د یو لومړیتوب په حیث باندې سولې ته قایل دي. نو کچیر ته وکن دغه جهانی ټولنه او نړیوال زمنګ حکومت سپورټ کی حمایت کی دله پاره چې من اساسي ضرورت هم دغه سولغه نو ز دغه کانفرنس په کلمه مثبت نظر لرم دغه کانفرنس ته او دغه کانفرنسونه په افغانستان کې د سولې د استقرار او ثبات لپاره ډیر موثر او مهم واقع کیږي
مانو عبدالمتین د مکرویانو اوسیدونکو ما سوله خو د ټول افغانانو لپاره د هر شینه یو ضروری مسله ده چې لمړی باید موږ یو وخت کې سوله راشي ترڅو چې سوله نو وسی حل نشي کوله په آرامه ژوند وکړي دلته جنوا کې خدای دې یو کې چې پرختین ډول باندې سوله بارکه ماتره وسی موږ دغه هرکلای کوو موږ دائم غواړو چې موږ یو وخت کې سوله راشي او یو د غونډي چې په کاغذ کې وسی او عملی چې راشي بیا هیڅ شی نه وسی هغه افغانان ډیر خسته شوی دي
نه ټول عدلیم نظر زما البته د جنیوا د غونډې پاکله او همدارنګه د صلح پاکله مې صلح د افغانانو ورکه ده چې هر وګړی هر فرد افغانستان د دې صلې تیږي دي او صلې ته ډیر اشد ضرورت دی او صلح غاړي صلح ارمان ده صلح ارزو ده په صلح پسې دي او د دې پاکله چې رئیس جمهور کوم خبره وکړه هغه هم د تایید ورده او د رئیس جمهور څخه په ځنګ توګه همدارنګه د نړیوال ټولنې څخه د مقابل لوري څخه دوه ټولو نه غواړو چې په حقیقي ډول د سولې لپاره مټه راوړي او په سولې لپاره کار وکړي او سولې باندې تمرکز وکړي او سولې ته غواړي کې دي او سولې د افغانانو کوم ارزو امید چي دا لاسته راشي
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړې سمو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخام تر وو بجو پوري په منځني صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په غنو خارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي او سم د سیمي او نړۍ و مسله راخلو د اوکرين ولسمشر پټرو پوروشنکو پر ناټو غکړی چې د ازوف سمندر تخپل کیختي واسي څو د اوکرين د کیختي په خوندیتوب کې مرسته وکړي د وختن داسې محل شبي چې د یک شنبه په ورځ روسي د کریمیا په سواحلو کې دری اوکرايني بيړۍ د هغول عملی سره نیولې دي اروپای ټولنه تر اوسه په دې نه د بریالي شوی چې د اوکرين او مسکو ترمنځ د ورستۍ لانجې په برخه کې پر یو واحد اقدام موافقه وکړي د دې موضوع تفصيل فریبا ظاهر اوري
د اوکرين ولسمشر پيترو پروشينکو له وی جرمني ورسپانې سره په امریکا کې چې د نوومبر پر 9 خبره سو هیله وشو دي چې د ناتو هیوادونه داسې اقدامات وکړي چې د روسي په مقابل کې د اوکرين پوځي خوندیتوب او پر مسکو د بندیزونو ډېر دل پکې شامل وي ناتو د روسي له خوا د اوکرين د تلر وشتو کېشتي چلوونکو د نیول کېدو په برخه کې په شفاهي ډول د کیفیت ملاتړ خبره کړې ده اوس پروشينکو هیله لري چې ناتو هیوادونه چمتو وسی چې د ازوف سمندرګي ته د اوکرين د ملاتړ او امنیت لپاره خپلې کېشتي ولې هغه ادعا وکړه چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین ځان یو امپراتور او اوکرين د روسي یو مستعمره ګڼي ولسمشر پروشينکو زیاته کړه چې یوازینې ژبه چې روسي ور باندې پوهیږي د لویدیځ نړۍ یووالی دی د اوکرين ولسمشر وایي د روسي اشغالګری پالیسي ورته د منلو نه دی چې لمړی کریمیا و بیا د اوکرين ختیځ اوس غوړي د ازوف سمندرګي اشغال کړي ازوف هغه اوبدي چې کریمیا ټاپو یې د اوکرين له خاورې بیل کړی ده روسیه په 2014 کال کې کریمیا له اوکرين څخه الحاق کړه اوکرين د ناتو متحد هیواد دی خو د پوځي ائتلاف غړی نه دی ناتو وړاندې هم ویلي چې له اوکرين سره دریږي او پر روسیې ژغ کړی و چې د اوکرين کښتۍ او عملیې خوشی کړي د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ دغه راز روسیې ته خبرداري ورکړي چې دغه اقدامات به یې عواقب ولري پام دی هلکه دغه سازمان لا تر اوسه نه دی بریالی سوی چې د همدې اوکرين د مسلې په ارتباط پر روسیې د نوې بندیزونو لګولو یا د موجودو بندیزونو په سختولو کې یو خلاصي پولند بریتانیا او د اروپای ټولنې بالټیک هیوادونو پر مسکو د نورو بندیزونو غوښتنه کړې ده خو تر 3 ورځې بحثونو وروسته د اروپای ټولنې 28 غړو هیوادونو یوازې پر دې موافقه وکړه چې یو اعلامیه خبره کړه او په هغه کې د دغو لانجو د ډیروالي د خطر په اړه اندېښنه ښودلې ده په دې اعلامیه کې چې د نومبر پر 28 مخبره سره غلي چې د روسي له خوا د زور کارول د منلو وړ نه دی په اعلامیه کې د نوي بندیزونو خبره نه ده سوي خو دا ویلي چې د غبلک په دې وضعیت په دوام سره مناسب اقدام وکړي د دې بلک عمده قدرتونو لکه جرمني او فرانسې تر اوسه پر هغه هڅو ټینګار کړی دی چې د مسکو او کیف لانجې هوارې کړي نور غړو لکه ایتالیا یونان بلغاریا او قبرس بیا پر مسکو د بندیزونو د نرموالي غوښتنه کړې ده د امریکا متحده ایالاتو د نوومبر پر 28مه پر مسکو د اروپای ټولنې د وسنیو بندیزونو د سختولو غوښتنه وکړه. استونیا هم د نوومبر پر 28مه له مسکو څخه خپل سفیر ورغوښتی دی او په وروستۍ پیښه کې د روسیې لخوا د پوځي ځواک کارول غندلی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستان وخت په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې. یو اربیا په موکې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته فرشته جلال زئی تراوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن ویل په کابل کې پر جی اس فور امنیتي کمپ د تروریستانو په حمله کې لس تنه وژل شوي او اووه ویشت تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت وایي په جنیوا کې نړیواله غونډه بریالۍ وه. دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم غبرګه کړې او پر ټویټر یې لیکلي چې د اقتصادي عمل داسې پلان چې د سولې تر موافقې وروسته افغانستان ته پانګه راوړي ټولو افغانانو ته د سولې ګټه رسولای شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په هلمند کې په وروستۍ یوه اونۍ کې خونړۍ پیښې د اندېښنې وړ بللې دي. یوناما نن پر ټویټر لیکلي چې په هلمند کې په یوه وروستۍ اونۍ کې د کوچنیانو په ګډون د زیات شمېر ملکي وګړو د وژل کېدو او زخمیانېدو معتبر رپوټونه ورته رسېدلي او دوی اندېښنه لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن پر ناټو غږ وکړ چې د ازاق سمندرګي ته خپلې بیړۍ ورواستوي او د اوکراین په دفاع کې مرسته ورسره وکړي. او په ګرجستان کې د جمهوری ریاست چوکۍ د حاکم ګوند کاندیدی سلومی زورابیشویلی کتلې ده. سلومی زورابیشویلی پرون په ګرجستان کې خبریالان ته وویل چې له هغو کسانو سره چې دې ته یې رایه نه ده ورکړې ډیالوګ او خبرې غوره کړي.
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیو نه واوریدل. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم راځو د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو رپورت ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشری د انتخاباتو په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره په سلو کې تر شپېتو او یا چمتووالی لري. د دې کمیسون ویاند نن ازادۍ راډیو ته ویل چې دا مهال انتخابات تخنیکي موارد سیړي سو هغه ستونزې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې وي تکرار نشي. اجمل تورمان رپورټ راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تشکیلاتي اصلاحاتو د ریفورم د رای ورکونکو د نوملړ امنیتي او تخنیکی مسایلو او دغه شان د ولسمشری او په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د مالی ملاتړ پر برخه کې د دوی پروګرامونه پیل شوې دي. د دغه کمیسیون رستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه انتخاباتو لپاره شپېته تر اویا سلنه چمتووالی لري.
تقریبا
60-70% ما آماده دي. د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره شپېته تر اویا سلنه چمتووالی لرو. په انتخاباتو کې دوه موضوعګانې ډېرې مهمې دي، د کاندیدانو حضور او بل د رای ورکونکو حضور. اوس مهال په کمیسیون کې د تخنیکي او د ارزونې په کچه بحثونه روان دي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې اوس مهال یو کمیټه د انتخاباتو د تخنیکي موادو په ارزولو بوخت ده، ترڅو هغه ستونزې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې موجودې وي په دغو انتخاباتو کې تکرار نشي. په ځان سره د یو شمېر مرکزونو پرانستل کېدل، په بایومیټریک سیستم کې ستونزې، د رای ورکونکو ناسم نوملړ هغه ستونزې وي چې رای ورکونکي د میزان د 28مې او 29مې نیټې په انتخاباتو کې ورسره مخ ول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غشان وایي هغه کسان چې په تیره کې د رای ورکونکو له نوملړ پاتې دي او یا هغوی چې د ولسمشری تر انتخاباتو پورې د رای ورکونې قانوني سن پوره کوي کولی شي چې د روان مریض کال د جدي له میاشتې د دلوي تر څلورمې نیټې پورې نوملیکنه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره ورځ د ولسمشری د انتخاباتو بشپړ مهال ویش اعلان کړ چې له مخې به دغه انتخابات د روان مریض کال د حمل د میاشتې په یو دیرشمه نیټه تر سره شي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید وایي چې موجوده ستونزو ته په کتو کمیسیون لس سلنه هم بې ستونزو او شفافو انتخاباتو ته چمتو نه دی.
ډېره مننه. باید ووایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه تیرو وعدو ژمنو ته په کتو سره چې پارلماني انتخابات کې دوی خلک سر کړی وي او له بده مرغه په هر اړخ کې دوی ستونزې او خنډونه درلودل، دا ځل بیا په هغه تشو وعدو باندې خلک باید ونه غولوي او دغه انتخابات مسخره باندې ونه نیسي. موږ غوښتنه دا ده چې وخت وایي چې اویا فیصد یا شپېته فیصد موږ ټول خپل فعالیتونه بشپړ کړي دي، دا خپله یو واهي او خیالي موضوع ده چې دې مطرح کوي.
ښاغلی رشید وایي که چیرې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا هم په خوشبینیو کې انتخاباتو ته ورځي، یاد بهیر او بالاخره هیواد به د بحران په لور بوسي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ده او په دې لړ کې سیمیزه او نړیواله اجماع له افغان حکومت سره ده. طالبانو د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا یوازې له امریکا سره د سولې په خبرو ټینګار وکړ او افغان حکومت یې تورن کړ چې د سولې د پروسې د مخته وړلو واک نه لري. په همدې حال کې افغان سیاسي مخالفان د هغه کمیټې پر څرنګوالي او غړو انتقادونه کوي چې افغان حکومت د سولې د مذاکراتو لپاره ټاکلې ده. په دې موضوع باندې زموږ په راتلونکي خبرونه کې ریپورت مه هیروئ. اوس هم ونیزو پروګرامونو ته راځو او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، ځوانان هغه څوک دي چې که دوی زده کړې وکړي او له استعداد څخه مناسبه ګټه واخیستل شي، نو هم دوی خپل ځان، کورنۍ او ټولنې ته ګټه رسولی شي. نن په همدې اکل خبرې کول موږ سره میلما د یونسف په دفتر کې د مدني مشارکتونو مسول احمد جان نوزدی دی. په سګنی کال کې د یونسف دفتر د ځوانانو لپاره کوم کارونه کړي؟ البته شاید کارونه ډیر کړي کنه، هغه ما سر چې دی هغه څه دی؟
ډیر مننه. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، ځوانان د افغاني ټولنې اکثریت تشکیلوي، یعنی موږ تقریبا 18 سلنه زموږ نفوس ځوان دی. د یونیسف ځنګړي پاملرنه و تنکیو ځوانان ته وي، ځکه چې په دغه وخت کې خو یو دالي چې د ځوانانو ذهني رشد پیدا کوي، یعنی دوی خپل راتلونکي ټاکي. بینان که چیرې دوی سره کار ونیسي او دوی د نظر څخه وغورځول شي، دوی کېدلی شي منفي جهتون ته. په همدې خاطر باندې لازم دوی سره باید کار وشي. کوم کارونه چې یونیسف کړی دی هغه شاید تاسو په جریان کې چې د نومبر په 19 تاریخ باندې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ځوانانو تر ټولو ځوانه سفیره هینا جان موږ وټاکله. د بیلګې په ډول باندې موږ دوه انګیزه ورکوونکو سخنانوي پروګرامونه درلودل، یو په کابل کې، یو په کندهار کې. دواړو پروګرامونو کې موږ 10 ځوانان سره راټول کړي وو چې هغه پرشتيانو خو باز ځوانان وو. د بیلګې په ډول باندې یو ځوان په دغه کې په کندهار کې یو بیرغ جوړ کړی دی، د افغانستان بیرغ. بیرغ کله چې مثلا پر هغه باندې تکلم کوي نو دا بیرغ خپل وچتیږي، او کله چې پر دې باندې یو خطرناک چیز کوي مثلا یو توپنچا ور باندې کوي، بیرغ خود به خود کوزیږي.
څه رقم دا جوړ کړی دی؟ کوم وسایل به تاسو پوښتنه وکړه؟
د ټکنالوژي څخه استفاده کړی او د سې دغه ورته ورکړی دی، سويچونه ورته ورکړی دی، ماده کړی دی چې د بیلګې په ډول باندې مثلا که پرغه باندې غنم کشیږي، اته که د غنم انځور ور باندې کشیږي نو دا بیرغ وړیږي. خو کله